السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو وی بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغه کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نوماند شوه چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتو ملي کانګره ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي، او په نورو ویناوالو کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګرې بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیز اژانسونه وایي چې د غزې جګړه او په اړه یې د فعالانو پلان شوې مظاهرې به پر کانګرې سیوری وغوړوي. ټاکل شوې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سمبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې شل تنه افغان محصلانې دا اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو یې په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. بلاخره د یک شنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د غونجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د بلوچستان په لورلایي کې د برات خان باختر په نوم یو افغان پخوانی پوځي نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قومندان وو. د افغانستان د پرزول شوی اردو یو لوړپوړي قومندان جنرال سمی سادات په خپل اکس پانا باندې لیکلي چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات له پاکستان غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و، او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله. د برات خان باختر په نوم د دغه پخواني افغان پوځي د وژنې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قومندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامداره امنیت راولي. د ایران دولتي اجانس ایرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان له پولې سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې د نږدې کتلې او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوي وو چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د دریو کلونو په موده کې بشپړې شي. ایران داسې وخت له افغانستان سره په پوله د یوې لویې برخې په سر د دیوال د جوړولو هڅې کوي چې څو ځله افغان او ایرانی پوله ساتي ځواکونه د دغې پولې په اوږدو کې یو بل ته لاس په ماشه شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمنی وای د هغو افغان پناغفتونکو د پناغفتن اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمنی حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي به دغه کسانو ته ورنه کړ شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ ده. سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
خوست کې له ژورنالیزم پوهنځي لسګونه محصلان فارغ شوي. دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولي.
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې ان کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي کاملي رسنۍ دي دا حمایه شي.
او د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره منځني ختیځ ته رسیدلی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو اوسم راځو د دې خبرونې د خبری سات د سر راپور ته. جرمن چارواکي وای د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسی او پناغښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټ افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناغښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثرو یې د کډوالۍ په دوسیه کې د ورپېښ خطر یادونه کړې او ویلي دي چې دوی د سر د خطر له کبله افغانستان ته سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې بیرته خپلو هیوادو ته له خاصو شرایطو پرته سفر نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د اورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کیږي، کنه خپل سری او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دین چې دوی سیاسي پاسپورت لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي به دغه کسانو ته ورنه کړ شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي حق ترلاسه کړي د هغه پناهندگی دی لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندگی باندې دا ډیر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې د شروعو زغم پای ته ورسو. د افغانانو لخوا د شوې بریدونو په خو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ خبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائی د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 38,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنې شاوخوا 3,80,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د پرانستل شوی نندارتون نن ورستۍ او دریمه ورځ د افغان سوداګر وای چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان او دغه راز د نورو هیوادونو د سوداګرۍ په واده کې رول لري او دغه راز د تولیداتو لپاره د بازار ښه فرصتونه رامنځته کوي. سنا کاکړه د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غنندرتون نشنبه څخه تر دوشنبه پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې ننداري ته ایښودل شوی دی.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوه ملکونو پر روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. پام دې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل.
ډېر ښه مې وژد او موږ خبرې زده کړو، ډېر مشاهد موږ زده کړو چې موږ څنګه یو بل موږ ته چې دا شو څنګه د نمایشګاه موږ خپله دا او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیداتو نه موږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او موږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته موږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل.
موږ صنعتکارانو ډېر صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودلو، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بیلابیل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو له پانځي څخه 15 تنه محصلان فارغ شول. دوی د افغان ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکی او بول او بل او ملي او نړیوال بنسټونه یې د دایمي ملاتړ غوښتنه وکړه. خوست کې دا مهال د ځینو چاپي محلنیو ترڅنګ شاوخوا شل غږیزي او انځوریز رسنۍ فعالیت لري. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پانځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیز پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پانځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه د نور محسوس خنړیوال موسسې څخه مهمه ده چې په هیواد کې افغانستان کې انکه غاست سیمایي رسنۍ دي کوملي رسنۍ دي د حمایت شي همداشان ته ترتو خبريالانو ته کاری فرصتونه برابر شي او د دوه او قوت وخت کې ډیره رسنۍ موږ وینو چې ولیدل دي ډیره جوړ دي مالیم لا تر څخه
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې د رسنیو برخې صنعت سفر اخده او له دې فرصت په استفاده د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظری زده کړو په خوا کې خپل عملی مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزی او بل فارغ محمد علی هاشمی وایي
نو دلته د عملی زده کړو زمينه او څه ضعیفه وه د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغه کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په رسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کیږو او دلته د عملی کارونو مختکی.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پرورتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پانزی او استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې مسؤلینو ته کار شوی. همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې مسؤلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزی او انځوریز رسنۍ په فعالیت بوختی دي چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په خونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې کمپیوټر ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبې په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
لکه چې پر غزه د اسرائیل بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړې وه چې د دغه بهیر ځان منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن ورسله هغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښوولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشې کوي او اسرائیل اسرائیل به په جواب کې لغزی خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپورو له مخې لا هم 113 کسان د یرغمل شوو له ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا یرغمل کسان د حماس له لورې خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 1مه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 300 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په دې ټولګه کې راځو د راپورونو برخې ته. یو شمېر هغه په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد او لیک لوست د زده کړو د کورسونو د بیا پیل غوښتنه کوي. حدیث پردیس او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال وو، اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی، خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلی کې چې مثلا له تعلیم نه باز خلک محرومه پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغې ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود.
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچا 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو او پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري، او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شي.
دا نیو کې داسې محل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمی دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا په خاطر چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
اوریدونکو د دغه خبرونې د خبری ټولګي د پاشې بوتنې کې شوې وړاندې د ومه ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو روسي راپور اخلو په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز پر سر اختلافونه رامنځته شوي. دا چې دا اختلافات په څه اړه دي تفصیل به له روهلا انوري واورو.
نه منو
نمنو.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غوونه دي چې چا د نبی ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. ل وانت ویګل څخه پارونه و سدابات ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوریت نظام کې هم د جلای اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کول غني غوښتنه کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې، ترې خوختي خو له کابل د راغلي پلاوي د پریکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغه کم ډېر خطایانه هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاسې دلی خلک وای اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز در څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالي بیرونی ساحه سر نخلوون کې سره همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلود چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نهو ته لوړ شو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او تسیاز جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زمونږ ایمیلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډېرې خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کومو وعدونو چې دوی استولي دي همالته ورته انتظار دي او ایمیلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام چې فکر کوم د سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زمونږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت اللہ فراہی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسي څخه دا یو غشتنه لرو چې دا دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي دي د غزمش د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري ډیر رش لري ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو هیڅ دغه نه ورته کیږي توجه نه ورته کیږي دا ډمبرې شروع کړې دي په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي
موږ پر روزګانات په کې زابل سوالي هیڅ کار هم نشته